په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او ازادي میل مخه لنډه خبري برخه هم لرو. د لنډه خبري برخه د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اروپایي اتحادیه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د هغې غوښتنې ملاتړ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک سره سمې له افغانستان سره د ښکېلتیا لپاره پر بشري حقوقو متمرکز د یوې اصولي تګلارې د رامنځته کولو لپاره کړې ده. د اروپایي اتحادیه په هغه بیان کې چې پرون جمعه خپور شوی په ملګرو ملتونو کې د دې اتحادیه استازي ویلي چې د طالبانو چلندونه له هغو مسؤلیتونو سره سر نه خوري چې افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوال قانون له مخې ترسره کړي او هغه همدارنګه د یوې سوله ییزې باثباته او سوکاله راتلونکي هیلې کمزوري کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو بحران لا ژور شوی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر بشري حقوقو متمرکز یو عملي هر اړخیز پلان طرح تصویب او عملي کړي. بینت همدارنګه ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بشري حقوقو سرغړونو په تیر له خزو او جنو سره د تبعیزي چلن په خاطر حساب کتاب وشي. اروپایي اتحادیه همدارنګه د طالبانو پر هغې پریکړې چې بینت افغانستان ته سفر کولو منع کړی هم خواشیني څرګنده کړه او پر هغوی غږ وکړ چې ځانګړي راپور ورکوونکي ته د هېواد ته له کوم ځنډ پرته د لاسرسي اجازه ورکړي. په افغانستان کې د سینې د سرطان د ناروغانو په شمیر کې څه باندې 50% زیاتوالی راغلی دی. ټلو نیوز خبری تلویزیون پرون د چې د اکتوبر 1 په ډیره بخښن سره ټلو نیوز خبری تلویزیون وړ مورز د اکتوبر د 1 چې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوي د میاشتې وروستۍ ورځ و. د افغانستان د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام د چارواکو له قبله راپور ورکړ چې دا ناروغي په افغانستان کې د 10 معمولو سرطانونو له ډلې ده. د راپور له مخې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو ویلي دي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د سینې د سرطان موارد په سلو کې څه باندې 50 زیات شوی دی. په نړۍ کې هر کال د سینې د سرطان د 1.5 میلیون نوي موارد راپور ورکول کیږي او په بېوزلو او د لږ عاید لرونکو هیوادونو کې په دې ناروغۍ اخته نږدې 60% کسان له دې کبله مړه کیږي. خو د دې ناروغۍ په اړه پوهاوی او د معلوماتو لرل کولی شي د ډېری ناروغانو ژوند وژغوري. د لبنان د روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په شمال ختیځو سیمو کې د اسرائیل د تیرې ورځې په بریدونو کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې اسرائیل په وروستیو اونیو کې په بریدونو کې د لبنان پر لویو ښارونو لکه بالبیک سیمو چې 80,000 اوسیدونکي پکې اوسي تمرکز کړی دی. اسرائیل همدارنګه د غزې په مرکزي برخه کې هم بریدونو ته پرون دوام ورکړ. چارواکو ویل چې د 15 کسانو جسدونه چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو لاندې راایستلی دی. اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالات حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. اسرائیل ویلی دی چې په غزه کې به بریدونو ته تر هغو دوام ورکړي چې د حماس د وسلوالو جرلې ایستلې نه وي. د جرمني حکومت ایران ته د خپلو وګړو د سفر ممنوعیت تمدید کړ او په ایران کې له جرمني وګړو وغوښتل چې له هغې هېواده ووزي. د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې ډېره جرمني وګړي خپل ځانونه د اسلامي جمهوریت له لوري د برمته کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د لړم په ومنېټه په ایران کې د جمشید شار مهد په نوم دی ایرانی ول اصله جرمني وګړي له اعدام وروسته د جرمني حکومت په دې هیواد کې د ایران درې وړه قونسلګری بند کړي. شار مهد څلور کال مخکې د یو کاري سفر په ترڅ کې امریکا څخه هند ته تللی او امریکا ته د بیرته ستنېدو په مهال د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ایران د استخباراتي اجنټانو لخوا وتښتول شو او څو ورځې وروسته د حسن روحاني په مشرۍ د ایران د هغه مهال د استخباراتو وزیر ایران ته د نوموړي د انتقال خبر ورکړ. شارمه تورن وو چې په متحدو ایالتونو کې د تندر په نوم د سلطنت غوښتونکو د یوې ډلې مشري کوي او د شیراز په حسینیه کې په یوه بمي برید کې هم لاس لري. شارمه او د هغه کورنۍ دا تورونه رد کړي وو. اروپایي ټولنې په یوه بیان کې د جمشید شارمه اعدام غندلی دی. ازادي رادیو او کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم غولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم مخکې دی چې د ازادي رادیو دو ځانګړو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یو راپور راخلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بین د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ. هغه په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت په پام سره د یوه هر اړخیز پلان د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ښاغلي بین د راپور ډېره برخه جزئیات مخکې هم رسنیو ته راوتلي وو، خو پرون د خپل راپور تر وړاندې کولو وروسته د ګډونوالو ځینو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال د بشري حقوقو سرغړونو په تیر لخصو او جنو سره د تبعیض چلن په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب پر التیا ټینګار وکړ.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې اته درشمې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له سباندې درې کلنې واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو بحران په تیره د ښځو او نجونو لپاره نور هم ژور شوی دی. بنټ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت ته په پام یو هر اړخیز پلان جوړ او عملي کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د داسې یو پلان نشتون طالبان په خپلو اقداماتو کې نور هم زړور کړي دي. بنټ ټینګار وکړ چې باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند وباله حساب کتاب وشي. ښاغلی بنټ مخکې له دې هم د خپل دې راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وو، خو د دې راپور له اورولو وروسته چې کله د بیلابیلو هیوادونو استازو خپلې پوښتنې مطرح کړې نو د په ځوابونو کې تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو له حکومت سره به د دې اقداماتو په خاطر حتما حساب کتاب کیږي. بنټ دې پوښتنې ته چې آیا د ملګرو ملتونو د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی سره په دې اړوند تماسونه نیولې دي کنه، په ځواب کې وویل چې دای د دې طرحې ملاتړ کوي.
In regard to accountability, I'm in favor of an all
ز د جرمونو نړیواله محکمه ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجه کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلویم. په دې اړه د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې ز د دې محکمه له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصول سره سم په تماس کې يم.
خغلی بنټ په ډاګه کړ چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو عادي کول یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې پر ښځو او نجونو ټول هغه لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسیږي چې له تیرو څخه باندې دریو کلونو راهیسې اعلان شوې دي. پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق په ګډون د غونډې د نورو ګډونوالو په ویناو کې هم انعکاس وکړ. خغلی فائق چې له هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام استازیتوب کوي د بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
We call for the establishment of an independent accounting
موږ د افغانستان لپاره د حساب کتاب د یو خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو، او په دې برخه کې موږ د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند د هغه نوښت هرکلای کوي چې 22 نور هیوادونو هم ملاتړ کړی، او په هغه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر راسته بيزي چلند مخنیوي د کنوانسیون لمکلفیتونو څخه د سرغړونې په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه شوه.
د بنټ پراپور کې لخذو سره پر تبعیض چلند سربېره په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت پر نورو اړخونو لکه د ماشومان او اقلیتونو پر حقوقو د تیری پر اړوند موضوعاتو تفصیلی رڼا اچول شوې ده. د بشري حقوقو مسایل په تیر د خزو او جنونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ډیری شنونکو په باور هغه لوی خندونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې پراته دي. د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته لا هم داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د دوی حکومت به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کې وو هغه میرمنې چې لخپلو لومړنۍ او اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي دوی لکه مستونزو سره مخ کېدلی شي. لموږ سره په خبرونه کې میلمه دي د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات. سادات صاحب په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت راکړ.
روزو دې ته چې د افغانستان په کلیو باندو کې میرمنې څومره لخپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې په حياتو کې ته ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې ښوونځي ته لاړ شي یا ته دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړې دي ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهیږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهیږي. فقط ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی شي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم او رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وی. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې به خصوصا په کلو باندو کې دغه مسله ډیره شوې ده. تاسو په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لري. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کیږي، تاسو د هغه بیلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشي پیدا کولای. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسو دا مسله نشي پیدا کولای. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغه کلو باندو کې د کلونو کلونو رئیس رواجو، نو دغه مسلې ډیر د ښځو په ژوند باندې بد اغیزه کړی ده. او اته دغه مسایلو بیا د کورنی ژوند دغه ماحول هم تر ډیره تر تحصیل لاندې راوستی ده چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یو میرمن په بدو کې ورکول کیږي، نو تصمیم گیر ډیر هغه کسان وي چې د هغې مستقیم سر و کار د میرمنې سره نه وي، یعنی ښځه یې نه وي. کیدای شي خسر، کیدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي، نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغې کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په میړه، د دې په اولادونو. او همداسې بیا په ټولنه کې هغه ټول کسان چې دوی سره ډول تړاو لري متاثر دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کیږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې. نارینه البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی شي؟
بیا هم هماغې مسئلې ته راځو، کله چې په هیواد کې قوانین پلي نه شي بیا دا مسایل ډېر رامنځته کیږي. مثال تاسو فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې داغی میرمن، داغی لور، داغی خور باید خپل حقوق پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغه ټولنه کې اوسیږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد د دې د میرمن د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغېزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مسایل نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري. مثال، تاسې فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه ارام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلي کېږي.
بله، لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدونه دا ونه سوله کله چې یو انجلۍ په بدو کې ورکول کیږي، هغه خپل دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کیږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کیږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسې تصمیم ګیری نه وي او پریکړه ستاسو په اړه باندې کیږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسې مستقیم یې. مېرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بلې مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کیږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسې د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آګاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې ځي، اول دوی ته د یو انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسې فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلي وي، یو تعب نه اوسې هم عملاً ګوري. تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده. مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کیږي چې یعنې دا کار باید ونه سي، چیرې که ځوان نه کیږي دغلته دا ښځه مجبوریږي او دې ته دا حق نه ورکول کیږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنې زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کېدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی ته نه ورکول کیږي.
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسې د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لرې، تاسې ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده. حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې ښځه حق لري چې خپل طلاق غوښتنه وکړي. چې تاسې د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د مسایلو په خاطر باندې دغه ژوند باوجود دی چې د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې دپاره هیڅ لاره وجود نه لري، او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي، اما بیا هم طلاق ته نه ځي. ګورې، زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه آګاه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي، هغه یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوو کسانو. او ګوري، تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري، د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدی شي، اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی، په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګ غنی یو هارې غنی چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي، اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته، په اسلامي قوانینو کې په خاصه مواردو کې ښځه د دې حق لري چې د یو چا که ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي. یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې د ښځه مخکې شي، یا ښځه هیڅ حق نه لري. هم رازو دې ته چې آګاهي د قوانینو نه وجود نه لري. متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډېر داسې حرکتونه رامنځته شوي وو چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره کار کوو، موږ د ښځو پشتیبانی کوو، موږ دا څه لینوانونه ورته ورکړي وو، اما متاسفانه ډېر مسایل هلته هم د کاغذ په مخ وو. تاسې وګورئ که چیرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ، تاسې وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو عنوانونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولګول شول، اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانینو ته. که د افغانستان قوانین وضعي قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوي دي، یعنې په قانون کې لیکل شوي دي که چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نشي. قوانین نه پلي کېدل غټه ستونزه هم دا وه، قوانین ته مراجعه نه کېدله متاسفانه، تر اغیزې پورې نه رسېدله. یعنی موږ تاسو په کلو بانډو کې د جرګو مسله لرو، په جرګو کې 80% ملامتي په ښځې ده، یعنی 40% کې دا امکان شته ده چې یو څو کسان خیرخوا او له دین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان هلته وي چې بیا د ښځې د حقوقو د دفاع لپاره او د هغې صداقت له رویه هلته بیا خپل نظر څرګند کړي.
بله، په دغسې کورنیو کې واضح خبره ده چې هره ورځ تاوتریخوالی په ماشومانو باندې بد اثر کوي. دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کېږي؟
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. تاسې وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته دغې کور د چاردیوالۍ نه نور اخوا ته هېڅ نه لاسرسی نه لري، یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولی، یعنی پلارې ورورې او نور د کورنۍ غړي یې نشي کولی چې حتی دوی وګوري. مینان همغه یوه کوټه یا همغه یو کور دی او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډېره پورې دغه مسئله قربانی کیږي. واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي، په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده. هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویري ډول باندې خپل ذهن تسپاري او هغه د دې پراتلونکي باندې، د دې راتلونکي ژوند باندې، د دې د لویدو په دغه جریان کې، د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري.
بله، اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نه سي، او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل حل سي؟ اما په هوای دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک د کامران سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي، مګر تاسو دې ته غاړه نه ږدئ چې دلته سوله راشي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ ښکاریږي. دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري، تاسې که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ نو کولی شئ مراجعه وکړئ او د خپل حق غوښتنه وکړئ. دا ډېره مهمه ده. تاسې فکر وکړئ که په یو کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کېږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چیرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کېږي، او که چیرې دا راباندې ثابت شول چې هو رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کېږم او خپله سزا به ګورم. که چیرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هېوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځو سره خشونت ډېر کم دی، یعنی په نشت کې حساب دی که پرتله یې کړو د افغانستان سره. هلته اسلامي حکومت شته، هلته اسلامي قوانین شته دی، اما مسله دا ده چې دغه اسلامي قوانین پلي کېږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم، او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کېږي او دا قسم مسایلو مخنیوی کېږي.
خپل نارینه و ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سیده اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي؟ خپل نارینه و ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زمخ کدینه چې نارینه او تد خپل پیغام ورسوم ز میرمنو ته پیغام لرم هغه دا چې تاسو په ډیرو مواردو کې ګوري چې تاوتری خوال د خزل لوري پر خزي کیږي یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي موږ اوساس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو په کور کې دوه درې سالور پنځه میرمنې دي په هر لحاظ چې وی میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد یعنی زه ټول نه مخاطب کوم اما یو تعداد بل د دې بایس کیږي چې خپل میرمنه دا او د بل میرمن لپاره ستونزه جوړ کړي متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړی انتر سي یعنی په دویم او دریم قدم کې دا مسله سړی انتر سي که چې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو هم جنس ته څنګه دا زمينه ایدا کوم چې دغه ژوند لا خشي تر دې چې تریخه کړم دغه مسله به سړیان ته کم راسي او سړیان نو هم پیغام داده او نظر مې داده چې کچېری موږ یو استرالر لچې کوي سړی هیڅ کله په خپل خزي گزار نه کړی
bale
نو تاسو کچېری واقعیان سړیانی او د افغاني ټولنې یو برخه یې موږ تاسو په خپل کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډیر وخت د خزو په مقابل کې ثابت شوی دی معنا دا چې موږ تاسو په خپل ټولنې کې ډیر احترام خزتا ډیر حقوق خزتا په سخت ورځو کې اول د خزو ژغورل په بد حالت کې اول خزو ماشومان ته ځان رسول دغه موږ تاسو په خپل ټولنې کې خص صفات هم لرل متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه ملکي هغه دغه کمبودی ده اما موږ په دې ټولنې کې اوس هم داسې کسان لرو چې د خزو لپاره فوق العاده احترام لري په دې خاطر په دې پویږي چې خزه مور ده خزه خور ده خزه میرمن ده خزه لور ده او هیڅ سړی نه غواړي چې لوري له بده ورځ سره مخ شي لوري له تاوتریخوالي سره مخ شي بنان که چیرې دغه حس ولري نو هغه حس کله هم د چا لور د چا خور او د چا مور نظروي او بد ورته نه ګوري
ډیره زیاته مننه سادات صاحب تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
ډیره مننه
قدرمن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د هغو میرمنو پاکله خبرې وشولې چې دوی ل خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدې وجه لګنو ستونزو سره مخ دي لمونږ سره په دې خبرونه کې میلما و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او خاني ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
د ازادي ملمه
تازدی میل مخبرونه اوریدون کو زما فرشتي صحاک سلامونه ومني زمون په نننې خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون او تلي چیرې شګوفه بارګزي میلمنه ده چې تاسو ټول به د ګل چهره په نوم پیژنئ شګوفه جان خبرونه ته خرغله په سر کې کراته وې شګوفه څوک د چیرته زیګیدل ده او چیرته مکتب شروع کړي قربان
سلام علیکم فرشتي جان تاسو او تاسو درته طریقه تور او ریدون کته دې سلامي او د نړۍ په هر ځای کې چې جو او آرام او صحت افات چې مې پته نه لري چې په واري کې دل منو لای څه خبره په دې د څه مې چې په کابل کې مې د عبدالمجید مصطفی غزنوي په مکتب څخه فارغ شوم د لسمي هل تخلاص کوي بیا تقریبا څلور کال اقتصاد پوهنځي څخه د یو شخصي پنتون څخه فارغ شوم د ورستلاغه نو بیا په دولتي ادارو کې ما کار کوي دا غیر څنګه خپل هنري مطلب می هم مختوري سناته په اعلاناتو کې می کار کوي او دا نو ورسته چې اولین کار می کوچري سیریالو په سره کې می فعالیت شروع کړ
دا چې د هنر او تمثيل مسلک مو څنګه انتخاب ک څنګه مو د هنر ته مخه کړله په دې اړه کل راته لاندو وي آیا مسلکی دی برخه تر اغلی کله شوق نه
د هنر سینما په اړه ما د کوم وړل ځکه مې د کریټیزم کوم وړل ځکه مې کریټیز کوم مدرک لرم نه ما یو ځل چې ناڅا په دین پروګرامونو کې دین هنرمندان سره ټولېدل د پنتونی کابل تھیاتر کې د ځکه چې راټولېدل یا هم اطلاعات فرهنګ کې ځینې پروګرامونه دلوده البته می په ګډون کوي. نو دا غوښته کوم شې چې ماته ډېر انګیزه راکړي او د مور مسلک مې او چې مور مې کار کوي ماته ډېر خوند راکړي چې مزه ته وخت چې د وکولې څنګه په سینما باندې کې فعالیتونه ولرم. دویم دا چې ډېر مشوق درلوده افغاني سیریالونه نور کسان هم چې تولیدول ډېر ښه محتوا یې درلوده او وخت چې زه پاکستانی سیریالونه مې کتل هندي سیریالونه مې کتل په دې چې فکر کوم په دې هواسو چې کله به افغانستان باندې کول شي چې وشاشه څو ژه د سیریال د لپاره انتخاب کې شته ستنونه د سیریال د لپاره انتخاب کې او شل لیدونکي ولري چې د ګلچيري سیریال دا غو نور څه نور سیریالونه دغه څه تولید سره ډېر کسانو تعقیب کړل وی کتل او اسنی پاور منل ته چې افغانان مو ته چې په هواس کې د هواس په بهر دي شم مثبت نظریات ورکړل او ډېر خلکو خوش کړه. یعنی دا ټول ته د سینماګرانو ته او هغه کسان چې موږ کارګردانان دي هغه کسان چې غواړي د سریالونو تولید کې یو لوی انګیزه ده چې خپل افغانان راضي تشویقي او هر یو چې خپل پوتن کوشش کوي چې شاشا سوجي شداستانونه او سریالونه جوړ کړي.
شګوفه جان څنګه چې تا په خپل خبرو کې ویلې چې تاسو مور هم پام دې مسلک کې ولا یعنی کورنۍ کې یو کس وو تاسو ته ایدیال یو څوک چې تاسو هغه ته پلیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی نو آیا د مور تر څنګ د کورنۍ نور غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړي او راتک سره د تا هغه هم خوشاله یا خوخول او یا لکه ډيري نور هنرمندان او ممثلین او ته هم په دې لار کې سخت ولیدلې؟
هغه دا سخت ته هم کله زموږ ته مې شوای ما سخت ولیدې تا دې کې مور پر دې چې هغه سخت ولیدې د کوم د خاصه پښتو نو کوم کې یو دا مشکل دی چې یو څه ولایت یو کار وکي یا هم ټول نه دا مې ته دا چې د افغانان ټولنه دغه څه چې مثلا شنه د کول د باندې کار وکي یا په خصوص په ثانوي کې فعالیتونه ولري یا په سینما فعالیتونه ولري نظریات د هر څه د فار کې نو سخت ولیدي سخت حالات کوم مشکلاتونه چې از ما مور سره کړه واقعیا اول مثلا پلان کې نه مې نه تر تکوه دا غي تر څنګه پلانګني مې مورګني مې ډېرې پرې مثلا پرې څنګه ولیدي پرې څنګه ولې چې ولې مثلا په دې برخه کې کال کې نه ولې ولې ما مور شوق ورسره درلود دې هنر سره دې برخه سره نو دا غي تر څنګه کل چې ما په دې لار قدم شې شوې دا مسلک می مختوی او هنر سینما کې مثالتون شو کړه پلار می هم یو څه ناڅه مشکل ما سره درلود چې یعنی مور خو دې مسلک کې لکشک شې شو ولا دا غو مې نصر اگر زول یعنی ته ولدا کار مختوره خو مور می پلار ته هم کې ناڅه کې و ډېر وخت مور می ډېر سره ملتیا کا ولا دا غو تر څنګ خوندې می را سره کېږي امر سره کولور می را سره کېږي نصر کول او کله چې د کلچری سیریال ته امنا شتولاره خپلوان سره ولیدله هوادوال سره ولیدله او دا غوی نظریات دا غوی شی خبرې یعنی وطن کوم مثبت خبرې چې ما ته رسیدلې وقا نورم تشکر کوم چې زه نور فعالیتونه په دې برخه کې ولرم کوم تاسو نه په افغانستان کې د دې نور تر څو ته برابر نه سره ولرم کول په واسطه پات نو کوشش کوم چې به یو د بهر نه چې اوس کوم د سیزن کوم د پټه د تحصیل زمينه راته برابر شي چې نیمه وخت کې زه کوم تحصیل وکم دا غې تر څنګه او کول سم دا څه افغاني سریالونه جوړ کو افغانانو ته کار او ټول هیوا ټول خلک د کار چې پوسې د افغانان د افغانانو ټولنه د افغانانو سریالونه څنګه محتوا لري او څنګه شته تولیدات لري د لیدلو حق د لیدلو د چنا سره یې کوي.
شګوفه جانې د ځوان په مرحلو کې کله کله د سی وخت راځي د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو د سی یو تصویر خپلویني چې په ځان باور کیږي چې و زه دغه کار کولای شم یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړیم. آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوهې شوې وې چې و زه تمثيل کې ورتیا لرم او زه باید دغه کار وکم؟
د ماشومتوب نو ورته په دې چې د قن په ماشومتوب کې مې د وایم د شوک مې د لوت چې زه یو ښه معلم او سم یو ښه استاد اوسم او شاګردان ته نشه درس ورکم یا نشه مدال ذهن کې وځي یو شماله موتم دا غن وروسته کله چې مې خپل ذکر شو چې په 2019 کال کې چې نوې د کورونا ټاپه شروع سره اوله ټاپه د کورونا چې 2020 شروع کېده تقریبا نو کله چې هغه وخت رخصتیان یې د پنتون ټول باندې سلا وظیفې هم ټولې باندې نو څنګه چې کور کې پکښې نه ستنه تاثیرات لري چې کتل په خپل ځان سره د تمرین او تمثيل په مکول دا خو یې سم څه کوله بیا مې د مور سره چې بیا تکرار او د مور سره یالو تکښې نه ستل په وختو کې مکتل کنه د وخت کې کتلې مو بیا مو کورونا وخت کې یو دوره چې بیا کښې نه ستل خپل د مور سره یالو نه مکتل د دغه وخت سره مور ته نو مال مور په نظر ته چې ځای پرلاسته ما د پخې کفالیت وکړم زه خپل پر ځان باور یم چې زه کولی شم تم مسلک مخته یوسم په دا اړه زه فعالیت ولرم نو مور مې دقه نه اوی جواب راکړې نه نه جواب راکړې خو وایي له زه دې نه راکړ څوم زه د غونډې همکاري درسره کوم چې یو چاته دې معرف کوم لاسته هغه به یو ټست درته واخلي که ته خپل استعداد یې ورته وښوی که ته هلته کامیاب شې په ټوله مخته ځې نو د هغه و چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان و یعنی ما هی تجربه نه درلوده ډی وان یم درلوده ډېرې بېرته مې چې زه کم کولی شم د خپل اکټنګ وکړم خپل دیالوګونه سم ووایم نو اولین اعلان مې د یونیسف د ډاکټر په حیث چې ما د فعالیتونه شروع کړله تقریبا تر 2021 کال پورې 2022 کال پورې ما دا اعلانات کې کار کوي نو دا غوښته ورسره د کوچېرې سره آشنا درته اوسو نو بیا تم چې تستر کې دا کار
کدار ته وای د سریالونو ترڅنګ په فلمونو کې مم کار کړی دی په وګدو فلمونو کې کا تنا په دې لاندې موده کې تاسو سریالونو کې کار کړی
تا ام تاسو کومه فلمو کې نه کار نه کړی او ما اولین کار د بلچری سریالو دا غنه ورسته نو په کوم بل سریال کې نه پاله کوم نه شروع کړی او بل سریال هم نه لرم اولین سریال می اولین کار می پس له اعلاناتو څخه د بلچری سریالو
د ګلچری سیریال پاک را راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سیریال یا یو ډراما شروع سی سکرپټ یې له ممثلینو سره شریکوي نو آیا دا کاراکټر د چا ول زل لپاره ول وست تا په کې خپل ځان پیدا ک شوق دې پیدا سو ور سره ک اسې توکلی دغه د سیریال ته انتخاب شوی
نه لیکن تقریبا وخت چې ټیسټ می ورکې دا غنه وروسته د سیریال یو فلمنامه کرکټران ته ورکول کیږي بیا غوډې مرفي کې چې دا ته په دې نقش کې نو ورسره چې دا فلمنامه ما وویله دقیقا یو داستان ته اورېده په 2013 یا 2014 کال پارلمان کې مې وظیفه درلوده د شزو حقوقونه کې مسن امور زنان کې په فارسي کې وایم پښتو کې نه سماړواله ځکه مې کار کوي د داس یو داستان د انجلي درغلي و چې د ژوند تصمیمې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پیش مخ راغلي دي په او په خصوص لری ولایتونو کې لری ولسوالیانو کې چې انجلي د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګری د ژوند شریک انتخاب کړي کورنۍ او د تصمیمې کې پلوانه ورته ماما یا کاکا ورته سمې نه سي اصلا د انجلی څخه پښتانه کې هم دالک څه څخه پښتانه کې چې ته د انجلی سره غواړي وته کې یا ته غواړي د دغه حلق سره وته کې اصلا دا نستا او تاسو چې مشران تسمې ولا د هغه کار کې او دا یو داس یو داستان چې ما هلته مخترع غوړي ورته کله چې د فلم نامه ما سره په دقیقا څنګه ته ډیره هغه انجلی د داستان سره ډیره سره برابر نو دی خاطر زما خوښ سو مالزه په دې کې فعالیت کوم زه وینم چې زه یو افغان جلی یم تر اوسه مثلا په هغه شرایط مخته نه یم راغلی اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کې فعالیت کوم زه وینم چې یو پر یو نجلۍ څنګه تیریږي دوی څه حالت تیریږي یعنی باور وکړه ځینې وخت د سیریال کې دومره به موږ دقین مغلق به یا هم دومره به پښتي کې په داستان به نه نوتلی و چې اصلا هیڅ نه کوم د یوازې مشتلیا تکو یا د ټولنې څخه د باندې یو سریال دی یو کرکټر یعنی یو واقعیت وو چې د هر انجلی یا د هر الک د افغانستان په ټولنه کې داسې یو داستان لري یا داسې یو پیښه په ژوند کې لیدلې ده.
د ګلچهره سیریال په کریکټرونو به خبرې وکړو. په کریکټرونو کې ستاسو خوخي کریکټر د خپل کریکټر نه بغیر د خوخي کریکټر د بل کوم کریکټر وو؟
بغیر لما ما سره ډیر کوي کریکټرونه را سره وو، او دغه به چې زه یو کس نه ویوم سینما کې مقدم شي او سینما برخې فعالیت درلودی، او هغه کسان وو چې تقریبا شل کاله دېرش کاله یې فعالیتونه درلوده، او دا ماته د افتخار ځای و، د ویاړ ځای و چې زما د دوی سره یو ځای کار کوئ. زما د خوښې په حیث د میرمن لیلا همدرد چې د ملکې نقشې په تیار کې درلودې، د هغې کرکټر مې ډېر خوښ شوی دی. په واقعیت کې د هغې اصلي ژوند زندګي ته فکر وکړې، او کرکټر ته مې فکر وکړې، ډېری کسانو هغه ډېره ملامتوله چې دا غي کرکټر دا اسي. یعنی ډیر څه مې را باندې شو دا، او کله چې تخ خپل نقش لو بوي، یعنی هیڅ فکر نه کوي چې دا مهربانه شوزه په خپل نقش کې دومره شو لو بيږي چې اتلن خپل اصلي حیثیت یا اصلي خو یې عادتونه چې لري کړد لمنځوري، او هغه یو رقم بدماش خواشي چې ورته وایي هغه بدماش خواشي او سیریال کې دا غي سربیره د پلار د می ش نخښه خوشی دی هاشم، او د میرمن صادره صادات د زرغونې نخښه مامور شو. د دې درې سره کرکټرونه مې ډېر خوښې دي، له ښه شعر لوبوله، او دغه باید چې زه کله نکله اکل ناکل چې مثلا خپل په ډیالوګو کې ځای پیدم یا خپل په اکټینګ کې ځای پیدم، او دې به ما ته لارښوونه کوي چې ته داسې وکاره چې که ته بالکل د پدې طریقې کوئ دا ډېر ښه درسره ایسي. نو دغه چې
په همدې سیریال کې راپاتې سو په افغانستان کې، کله چې تاسو دا سیریال ډکو، دغه سیریال چې کله جوړو د جمهوریت وختو که د طالبانو نظام وو؟
د طالبان نظام په 2023 کال نه وای، 2023 کال شروع شوی تقریبا همالې سیاسا ور میاشتو چې موږ د سیریال پیل شروع کړی. نو تو ورته تختی ورته د طالبانو نظام وی، د طالبانو دوره وی، او یو انجلی راسی اند چې تازه یې حکم کړی و چې شزه په سینما کې فعالیتونه لري، اطلاعات فراهم د خاصه د سیو چې سوي و. نو دا څه سرپیرا د نړۍ په دې طرف کې فعالیتونه شوی کړل، او بلار به نوېل وای نه به چې ورته طالبان د خاصه په تاسو کوم مشکل جوړ شي، وای نو رم چې د طالبان د خاصه په تاسو کوم مشکل جوړ شي. ما ول بلار څه داسې خبرې مې راته کوه، ته دې خو ماته انرژي راکې، ته به چې ما ته یو روحیه راکې، ته نور ما روحیه دې پکې. بیا دې خاطر بلار مې ډېر پر دې چې زه کور مې تر دفتر پورې ډېر لیرې وو، تر لوکیشن چې نور سریال تک لیرې وو، بیا پلار بېچاره په مې سهار زه کې بوتلمه هلته مازدیګر به بېرته زما پسې ورتلی، زه به کور ته راایستلم، وای چې په خلګوم باور نهشته، په دې حکومت هم باور نهشته، سهار ځې ماښام بېرته راځې، دا زړه مې ټول نه یې. نو
تاسو د هنر او د تمثیل ترڅنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی، ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی، او آیا دا مو هم دا برخه مو هم خوښېدله، په خوښه راغلی د ډګر ته وکنه؟
د کلچري سیریال مې ثبتوي چې مو وګورو کې یو ملګری و، او رخصانه خپرونه نوې جوړېدله، او دې پښتانه پرزنټر ته اړتیا درلوده. نو د بامداد خپرونه وه، یو ورځ مې مور ته وویل مالته وخت پوهېږي چې زه د سکرین کې به اوسم، فرق نه کوي چې د سینما د لارې اوسي، فرق نه کوي چې د رسنیو د لارې اوسي. نو د کلچېرې د سیریال په ثبتېدو په وخت کې داسې مې ملګري مې ځان ته یو ورځ داسې یو ټیسټ ورکړه، یو کاسټینګ به ورکې ویني چې که ته کامیاب شې خپرونه به ستا یې، ته به مخته وړې. نو دغه و چې زه ولاړم، یو امتحان مې ورکوي رخصانه خپرونې ته، بس دلته کامیاب شوم، او اولینه خپرونه مې اختریزه خپرونه وه، لوی اختر خپرونه وه چې هغه مې ثبتوله. نو د سوري زبرات له لکه زبر د سهار تر څلور بجو کندو بجو پوری په دست کلچینی سیال په سبت کې بومه دا غنه ورسته په څلور بجو کې زبر په کلچینی سیال په خلاص سما به براله مو بي ګروپ ته دلتا به د شپې اتونه تر یو له بجو پوری مو سره نه خبرونه د شپې د خاصه تصور کوم لوکیشن چې په ذات یو اخر د شپې د خاصه باندې سبت نو د شپې په مالته سبت ولا دیر قبل سری خط کې ده هم د کوم کار څخه شو په لري په خط کې یې نه پوهه په خط کې یې نه پوهه نو دا یو فرصت چې ما ته برابر شو شو مې مرسته یو فرصت را ته برابر شو ما مو غوښته چې فرصت خسته
شګفه جانې څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شو چې تاسو کوم وخت کې کار کوغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کارته شروع کړی وو د غوي په حکومت کې ول نو څومره ستونزمنو تاسو ته بیرون کار کول د خزو په برخه کې یعنی خزي په هغه وخت کې تر وسه پورې چې لا بندیزونه ورس تر بلې پیزياتي کې دغه ډار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه د غوي د قیوداتونه څومره تاسو د فشار لاندې راوستي وي
یعنی هیڅ کله آسان نه وو یو ورځ چې سیریال مو سخته وي د باندې صحنه او د سړک او د شپخانه صحنه نو دلته کوم سیاست په تیر ته باندې پلان فرهم د خاصه دي چې اجازه ام خپل سربیر دي چې اجازه ام خپل څه و خو به هم مثلا د خپل قیدات پر شو دراوي او کله چې مثلا یو نر د وشو سره په یو ډیالوګ کې به یو ځای وو په صحنه کې به یو ځای وو د امارتي به په وخت وایي چې دا نه دی نو د وشو سره به یو ځای نه وځي سیګولیدای د سیلیکلی دیتا او لیشه د جونی زای د په یو صحنه کې اني قیدات به کې راځي او ما ډیر وام دلو دي چې مننن بدا سیریال په پنځم کله کې به باندې کې سبب د خبرو سیریال په باندې خو خوشبخته نه بل اخر پای ته ورسید د دوام سره د ډار سره یو ځای د هر څه یعنی امکان یو چې په نیمایي کې باندې امکان یو هر څه امکان دلو چې طالبانو د څه و آزاد دی نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې د کله چې شپه به د سې سهار د خوبه راښینې کوم چې په خوب کې تل د سهار راځي په یو اشر دی یو خلک په ظلم کې چې هغه شې نه دی او یو ځې په فوز حکم لګیږي چې د شې ځار او راته د شې شې نه د باندې کار کول ګناه درس وایل ګناه دی یعنی خلاص ټول ګناه یې واجب تر فوز کېږي کنه د باندې کار وکړي کنه حب ته وکړي ګناه نه لري او که شې حب ته وکړي ګناه نه لري خو د طالبانو ذهنیت نو د ساحو څخه څنګه سمولو ته نشته وایي هیڅکله زنه کوم کلتور چې د دین څخه معلومات نه لري څخه د قران څخه معلومات نه لري او یوازې د یو نسل نه بل نسل پنځه وخت المنځنه ورته په میراث رسیدلې دي او دی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي زنه د دې خبره منم او هیڅوک یې نه مني نه نړۍ مني نه جهان مني هیڅوک یې نه مني دوی ماسک راځي پر یو قشر باندې یوازې پر شی د غواړي ظلم وکړي او د خدای غوړه چې ورځ اسمان دی لمنځ دی دی اسمان تر کوبه کیږي ورځ اسمان زموږ وطن زموږ شې دی دی د قاعده خلاص دی چې
تاسو وس چیرته یاستې په څه بوخت یاستې ځوان څنګه روان ده وس
زه په لاندې تقریبا یو کال کې چې ته یو څه مې ته باندې يم دنمارک ژوند کوم او فلان د جی پی تکریکوم د ریټر 5 په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اجانس دی د مارکی د فعالیت لپاره څنګه
څنګه مو مسافریته مخه کړله آیا آسانه وا وطن پریښودل خپل مسلک خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پریښودل څومره ستونزمن وو
هیڅ تا آسانه نه ده کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پریږدي یعنی فکر خپل مور پریږدي خپل د مور جلا کیږي دا ما ته مثال نه و ده هیڅ دا پاس څوک چې تقریبا اته میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي او اروپایي مختلف ملکو کې ژوند زندگی شو کړې کډوالۍ دي نو دیچا دا پارا په شمول دیچا دا پارا آسان او خپل د وطن څخه لري وځي خو که په وطن کې د ځان امن او کې په وطن کې د کار زمينه د درس زمينه د پیشرفت زمينه د په برابر او سي زمزمن هیڅ څوک نه غواړي خپل مور خپل وطن پریږدي کوم تاسو نه زما د پارا سدی که دو طالبان تو هزار اند کوچیکی تسریال که مطالعه نورالا خونه داغه نورستا ما تجربه کول هلتا دیر سوستمان دست و ما تو مشکلاتونه دیر مختلفه ده چه دفعه تخطله ده کم نظام چه پا افغانستان که وست حاکمیت چه لیوی وست پرشوزو او پرونجون ظلم روانده دو دی ده خواست ما تکم یو لوی مشکل جور چیز مجبور استم خپل ده دان خپل ده فامیل بخاطر وطن پریشن ما او کدوالی
د کډوالیو د مسافری د سختیو کرا ته قصه وکړي په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوي تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیر کړه غو کوم ورځ و
د قرن اول ورځ و چې زه د مارچ تر ورځې ته ما دا تبن دې د نیوی چې کوګراسي روپای ملکو ته د ستیکه بس کور دی ژوند دی زندگی دا آسایش دی آرامی دی هیچ څه نه دی کله چې ته خپل د وطن ووځې هلته فکر وکړه چې بل مور ته ځې داسې له یو کوچنی چې نوی خپل د مور راپیدا کېږي هغسې یو کس دی چې نه پر دودې پوهېږي نه پر فرهنګ کې پوهېږي نه پر ژبه یې پوهېږي پر هیڅ چا یې معلومات نه لري او ته خپل د وطن لیرې کېږي او داسې داسې یو ملک ته پناهندګي ورکوې نو اوله ورځ کله چې درمات راورسېدمه ډېر سخت او کوم ځای کې چې ما هلته کمپ و هلته هېڅ افغانان نه وه هېڅ څوک نه وه یوازې زه افغان نجلۍ وم او کسان چې هلته مهاجر شوي وه د سوریې ملک څخه وه د اوکراین څخه وه د مختلفو ملکو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه او ماشه ډېر سخت تمامېدل چې که زما په وطن کې ارامي وې نن به ما دلته څه کړي وه چې نه مې مور نه مې فامیل سره دي او زه درته یوازې یم درته یوازې ژوند کې مخته وړم اول ورځې تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه یوازې څوک زما دپاره ډېرې سخته وه ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي کډوالي کېږي هغه خپل فامیل به ورسره وي خامخا خو مې داسې پانه زما سره فامیل مې راسره نه و زه یوازې وم او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې کار زندګي نه خپل کړه شروع کړله خپل کور ته راغله ما خپل په کور کې ژوند څه کوم اوس تېرېږه خو کله ناکله خپل هېواد ته ځو ځکه زړه مې تېرېږي خپله تېرېږم او نه خدایګه دې مې د څه زړه پلاستیکي فوټ ورته وایي ځینې بیا د سپوک کې ژاړم
د وطن کوم شي په ډیره زیاته خفه یې لکه ځینې وخت ځینې انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلې نو تا ته د وطن کوم شی ډیر زیات یادېږي؟
د وطن هر چې د خاورې شروع تر هر څه پورې سړی چې خپل د وطن لیرې شي د هر څه پسې تېرېږي د وطن د یو ډبرې په څیر چې ټوپې په سیلا زده دی غوښته وي وان هغه ورځ راځي چې په ټول سم وطن کې افغانستان کې پر سړکونو وګرځم په بوت کوټ کوڅو کې وګرځم په بازارو کې وګرځم او رستورانتو کې وګرځم خو په هر ځای کې زه غواړم په پارکو کې وګرځم انې ډېر دې غوښته وي مګر شسته شسته ځایونه د افغانستان اته په هیڅ ځایونو د افغانستان وقایم اته پرې فکر کوي نورم تیریږي نورم د چادره پسې تنګیږي هېڅ نه کوم ولې چې زه وایم چې څه پسې زه نه یم دغه څه یو خلاصې د هر څه پسې زه دغه څه
شګوفه جانې په ځوان کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له خو بدو خاطرو سره تړلی دا سه کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته د کاغذ کار په برخه کې کده درس په برخه کې یا تا کډوالۍ برخه کې چې کله مو په یاد چې یا مو ډیره وزړوي یا مو ډیره وخندوي ایوازې مې په ځان کې چې ډیره
ستاسو مې ډیره زوري هغه مې خور مې ده چې خدای دې بخښي په سرطان ناروغي اختاوه او ډیره وزوري ده په دې مرز کې ډیره زیاته وزوري ده اوس کوم وخت چې هغه وه ډېر د امکانات نه وو چې په هېواد کې د هغې عملیات وسي هغې ته رسېږي وسي د هغې مشکل حل شي نو ډېر پر هغه زه ویرېدم چې هی کاش هغه وخت کې دسته زه په کوم مقام کې وای ما د لاس کوم طرف لی وای چې ما کولی شم خپل د خور تداوی وکم هغه نن به راشد ممکن را سره وای نو خوشحالي
که د ګل چهرې سریال کومه جالب خاطره در په یاد ایزه پویګم چې د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالب وي نو کدا سی جالب خاطره د سریال مو په ذهن کې راته وي
د ګل چهرې سریال خاطره په دغه نتیری د هر ورځ چې تیری وي یو ارسان چې پته ده له یو اتمنه یو جالب خاطره لوله تر هر څه د ما د شینخولي ورځ شینخولي ورځ کله چې ما ورور جواد راځي ما مور اخلي ما د خوښې لاس په لرګي د هغې لاس خوښېږي دا خپل لاس ژاړي زما لاس در کېده کې د زما ورور ته نږدې دی چې خاله ملکه څه شنو دسې ته څه شو دی ویل که زما خوښې واخلي د دغه یو نظري چوټي لري په سر کې ویښتان لري نو دا ویشتنه دې نه راوښکې دا ویشتنه دې نه راوښکې او مور مې په ژړا او تخ کې په ناستې دا ورسته ولاړم چې مور مې ژړا خاطر دې نن دغه ورځ تیر دې ټول هر څه سمېږي نو په دا ورځ کې جواب ګور مې او تاسو سره دې او ملکه مور غواړي د دې چوټي د ورته سي په تاسو کې وګورئ چې وي په دې د دې چوټي ما په شو ته وږي چې ولې دې دې چوټي مې نه بس ما په څنګه راځي ما ته نه ځخان د خپل داخله اما پاملو چې کامرا زما خواته ده نو دا خبر به کار کوي دا راته کوم چې موږ کې دا وایي چې تاسو لپاره خار دی کامرا پرته ته څه باید وژاړي چې تاسو د ورځې چې ښه کولای تاسو د ورځې ښه کول ته خاندې نو ما سمه ده کار نه ده نه خار ده په هر څه چې کولای دا ما خندا نه کنټرولې ده په څه باندې پرې څلور تا وخه نو خا دا څه کاري نه ورته پای دې چې دا څه حزابته اخر وایي یا به دې خندا کوي یا به دې ځلو کوي یا سانه باندې ومره روزا مو تقریبا هغه چې موږ تاسو ته روزا و نو ټول څه یې ما خبر نه لږه چې هغه سانه تاسو ته هغه ډیر جالب و سانه
زخم دام پا مسافرو کوم پام پا مسافرو وایم سلام په مسافرو شونډي د سری لکه انار دی مخ دی زلف تار پتار دی در پسې ډیر خلک بیمار دی مسته ملنګ غنم رنگی دانوان لا چلونگی خواتا میرا شای خوش رنگی یو سنو لسنگ جانانا و هر یو رنگ دی بیمانا یو مزز زنی قربانا دانو پتورن کی یارا دا پپی غورن کی یارا فزور دیارا اے مستو مخیستو موزوانو مچا بکوما مستو مخیستو موزوانو مچا بکوما تور شما بدرنگ شما تور شما بدرنگ شما بودا شما چستا شما تور شما بدرنگ شما بودا